تر نهو بجو ده ده همده ساعت ده وریدون که هر کلی کوم. ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. وړاندې به واورئ چې تمه ده په څو ورځو کې افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې تمه ده چې افغان چارواکي روانه اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د میدان وردګو سیمیز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو څخه د یوه ساختماني شرکت 15 کارکوونکي ژغورلي دي او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځني ختیځ ته ځي. د خبرونو تفصیل. سپینماني وای ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر ورځ ناوخته وسوې چې پکښې بارک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. اوباما په دې ترڅ کې د ولسمشر اشرف غنی نقش ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخته وړي. د دې ویډیو کانفرنس پر مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارک وینا د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله او ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له هڅو اغیزمن سوی دی. تمه ده چې افغان چارواکي روانه اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ولیدي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل سي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی سي. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم ډی 1530 او ای 90 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بي پیلوټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان محصلینو له فارغېدو سره به اته بي پیلوټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. وزیر زیاته کړه چې تر دې مخکې هم څو ایم ډی 1530 او ای 90 امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګه په دې ورستۍ کې هندوستان هم افغان لوري ته څلور هیلیکوپټرې ورکړې دي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي پرسونل د روزنې په هدف هم د اوس د هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. چارواکي وای په میدان ورده کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکوونکي له وسلوال طالبانو څخه ژغورل دي. د میدان ورده ولایت مطبوعاتي دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمن نشته هغه محل رامنځته سو چې وسلوال طالبانو د آزاد خېلو او هفت اسیاسي موترمز د باګورا د سړک جوړونې شرکت کارکوونکي له موټر کښته کړ. د میدان ورده مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسیدو مخکې د دې شرکت موټر چلوونکی وژلی او دوه کارکوونکي ټپیان کړي و خو نور 15 تنه د ملي اردو لخوا ژغورل سوي دي. د سړک جوړونې دا شرکت کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او ځانمنې سوي سیمه جوړوي چې د حکومت وسلوال مخالفینو په بمونو الوزه ولیدي. بیا هم شرغلاست. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځني ختیځ ته ځي. د نوموړي دا سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژي پر ګټو متمرکز وي. سپینماني وایي جو بایډن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عرب اماراتو، اسرائیلو، لویدیځ غاړې او اردن کې اتم سي. بایډن چې نن شنبې له واشنگټن څخه روانېږي د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم ګوري. ترکی چارواکو د دغه هیواد یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفینو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل څو د محکمې پرېکړه پلي کړې. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګاز څخه کار واخیست او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. زمان ورسپانه شپر لکه 500 زره گرنی خبریجی چی دا ورسپانه دا ترکیه یو دینی علیم لا فتحولا گولین تا نجده ورسپانه بلل کیجی. گولین اوس پا امریکا که اوسی او دا ترکیه ولسمشر هغه تورن کردی چی دا حکومت دا نسکورولو حسای کوله. امریکا دا اقدام غندل دی دا امریکا دا بحرانوی چار دا وزارت ویان جان کربی وویل. په یمن کې وسلوال کسانو د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې تر لسو زیات کسان وژلي دي. د زړو د پالنې دا مرکز د یوې رومن کاتولیک مرستندوی ټولنې لخوا تمویلیږي. په دې برید کې دوه ښځینه رهابیانې هم وژل سوي دي. د رومن کاتولیک د هغې مرستندوی ټولنې ویان چې د یمن په ساحلي ښار ادن کې دا مرکز چلاوه وایي څلور وسلوال د زړو د ساتنې مرکز ته په دې پل مننه وتل چې غواړي خپل میندې وویني. یمني چارواکو ویلي وسلوال کسان کوټه په کوټه ګرځېدلي، لومړی د خلکو لاسونه تړلي او بیا د هغوی پر سرونو ډزې کړې دي. برید کوونکي له برید وروسته له سیمې تښتېدلي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې ولې پر دې مرکز برید کړی دی. د یمن حکومت په عدن کې ځای پر ځای دی او هڅه کوي چې له دې ښار څخه د خلیج د عربي هیوادونو په ملاتړ د حوسیاغیانو له ایستلو وروسته دغلته خپل واک ټینګ کړي. حوسیاغیان لا هم د یمن پر پایتخت سنا واکمن دي. او د سوریه د بشری حکومت د څار ډلې په وینا د سوریه د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تیره ورځ ونیوله. د سوریه د بشری حکومت د څار ډله وایي د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو دالتنی پر سرحدي سیمه بمباري وکړه چې داعش مجبور سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. د عراق لور ته دالتنی په سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریه دغه سرحدي سیمه په 2015 کال کې په مای میاشت کې له حکومتي ځواکونو څخه نیولې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني چپ دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله مندی چې له طالبانو سره به په څو ورځو کې د سولې خبري پیل شي.
زاد چې د افغانستان دولت او د طالب باصلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې انشاءالله په اسلامآباد برگزار شي.
د همدې خبرو په اړه د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا دا وړاندیز لري چې ټولې دولت مخالفه وسلوالې ډلې باید برخه پکې واخلي.
نشود یک گروه در مذاکرات سهم بگیرد و گروه های دیگری آن باعث شهید و مجروح ساختن هموطنان مسلمان بیگناه ما گردد.
د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونی په امریکا کې وویل چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دیر دی. دا اعلان ولې دومره ځنډ وروسته شوی؟ د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل وایي
ممکن دی خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل تر منځ سی او بل اخر هغه انتظار پاکستان غواړي د دې طریقې تر لاسه کړي الله څنګه کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې اوربند څارلی او د اسدي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. تمه کیږي چې روانه اونۍ به افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا خبري به د طالبانو له مهمو مشرانو سره وي. بل لور ته د پاکستان د استخباراتو یو مسول جرمني اژانس ته ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه خوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنج شنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفانو با صلاحیت
استازو ترمنز خبری اتری انشاءالله چهلا پا اسلام آباد برگزار سی او دا خبری اتری شروع سی.
دا چه پده مخام خبرو که بد افغان حکومت و اسلوال و طالبانو پا استازی توب چوک برخاخلی خیرولا ازادی پا علا دا جزیاتو لور کولو دادا وکر خوتنگاری وکر چه خبری اتری با دا طالبانو لباسلاحیت استازو سروی. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیست هم د خبرو اترو تر پیل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پیل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښوي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته لاغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیلې دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړي څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلا شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده په څو ورځو کې په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره افغان چارواکي خبرې وکړي. په دې راپور کې مو د پاکستان د استخباراتو د یو مسول په وینا دا خبر هم واورید چې د پاکس د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ډلې موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې به برخه واخلي خو تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د ملا اختر محمد د او بخشي د ملا محمد رسول ډلې هم تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي. د شورا پر وسلوالو ډلو ژغ وکړ چې که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي پر ملکي وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني د عالمانو د سرتاسري شورا له غړو سره تیر ورځ په ارکی وکتل او د ټینګار وکړ چې د سولې لپاره اراده د ټینګه ده او وسلوالي حمله د تعهد نشي کمزوري کولی. فرشته جلال زی په دې اړه نور تفصیل سره.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو ژغ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسۍ لاري د رواني جګړې حل پیدا کړي. د دې شورا په اعلامیه کې د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د صدر اورخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې ژغ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوي چې خبري او ډیپلوماسۍ د افغانستان د بحران یوازینی حل دی.
جنگ رای حل نبوده و هر قدر که طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن
دی. وای جګړه د حل لار نه ده. یو اربیا په جګړه کې له ټولو شکلو خواو غښتنه کوي چې د مستقیمو مذاکرو لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسأله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یو نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوي رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا همدار از د حکومت پر وسلوالو مخالفو ډلو ژغ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تمام جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي، څو داسې ونشي چې یو ډله په خبرو کې وي او بل ډله د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په ځینې سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په څیر پیښې جاري وساتي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ او ویل چې وسوالي حملې او چاودنې دا تعهد نشي کمزوری کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است،
زموږ نیت پاک او څرګند دی، ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده، ځکه حتی په هغه ګړۍ کې چې په فتنه کې شاملو خلکو زموږ اولادونه ووژل، موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. ښاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي، خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي به له حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یوه لویه غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره اراده کلکه ده او د وسلوالو بریدونه او چاودنې دی له دې تعهد نه شرا ګرځولی. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څرنګه په وروستیو کې په واشنګټن کې وویل چې د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي. دا مسله په تفصیل څېړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې دي، د پاکستان یو جګپوړي مقام ډاډ ورکړی دی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ په واشنګټن کې په وروستیو څرګندونو کې وویل د طالبانو مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستانی چارواکي په وروستیو 14 کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبر تل رادوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبانو د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړي، خو پاکستان غواړي لا هم دوی په خپل مدار کې وساتي. دا موضوع احمد تکل په یو مفصل راپور کې څېړلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبری اژانس ته ویلي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي به په راروانو دوه درې ورځو کې په اسلام آباد کې خبري وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي و چې په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده ټاکل شوې.
The last meeting in Kabul on 23rd February.
په 23 فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاری ساتي او هیله کې دا چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریک ذمہواری ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوې.
که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې به د مارچ له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې ترسره شي. څارونکي په دې باور دي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا لري. هغه مشران چې له کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دی را دي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان وروستی اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولای شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نور امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او وی ګواخي چې کله د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لک تر لګه د پاکستان له خاورې به یو باسي. ځینې سارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ سهوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. سرچینې وایي دا برعکس په اسلام آباد کې د چارواکو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړۍ ته ور وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سمدستي پای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولای شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسفزای وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کړي، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د سولې خبرې مرانځي سوي دی وخت دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي کچیرته مونږ دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارې پیدا کړی دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دی جو کې دوی دفترونه جوړ کړی دي. اول ته دوی مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوالم جديدي نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې سي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان یا کوم بل وادل کرام مې سي او بل اخر امتزاج پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه نه سکړي.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي، او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکی نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوي او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان د مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
ادم نور زم له فرا ولایت زو نظر د سولې په اړه دی چې د افغانستان حکومت او دولت او یا وسلوال طالبان کا غواړي چې صلح سره وکړي باید دا ولت له اوربندو چوربندو سیو پر بل اعتماد پیدا کړي په دا جنگ او جګړو کې اعتماد د مابین ځتللې او باید بیا چې اوربندو سو په دویم قدم کې یو به طرفه فلاوي وټاکي علما مشران شیخان په طرفه کسان وټاکي چې په دا مابین کې بلل شي او ولا شي او خبرې وکړي او په خپل وطن کې په خامخ خبرې سره وکړي.
له طالبانو سره مو د سولې په ارتباط د ساجی رډیو د یو اوریدونکو نظر اوریده. د ساجی رډیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې په خبرونو کې د سر خبر دا و چې سپین مڼي وای ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو کار او هڅې هم ستایلې دي. د ارګ د ټویټر پر رسمي اکاونټ د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونه د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د جمعې پورس په یو ویډیو تماس کې کړې دي. په دې خبرو اترو کې ولسمشر غنی بارک اوباما ته وویل افغان ځواکونه په زړورتیا جنگي شي خو د هوایي ملاتړ کمی تحرک اغیزمن کړی دی. ارګ د ولسمشر اوباما له خولې زیاته کړې چې په امنیتي او د شی حکومتدارۍ په برخه کې د نور پرمختګ سره به نوموړی د بروکسل او ورسا پر راتلونکو سرمشیزو کې د افغانستان لپاره د ملاتړ جلبولو ته دوام ورکړي. ولسمشر غنی دا دواړه سرمشیزې د افغانستان لپاره مهمې بللې دي. ولسمشر غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې برخه لرله ولسمشر اوباما ته وویل د 2015 میلادي کال په پای کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوال په شاتم بولي او طالب وسوال هم ند طالب وسلوال هم نه دی پریشي چې د ډیرو هڅو سربیره ستراتیژیکي بریاوي ترلاسه کړي. ارګوای چې د دواړو خواو د سولې په پروسې هم د دواړو خواو له لوري د سولې په پروسې هم خبرې وشوې، خو ارګ په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورئ. د آزادی رادیو په روانه خپرونه کې آزادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته یوه یادونه کوم چې د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه لرو، نو ستاسو اس ام اسونه نشو خپرولی. اوس هم نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دا کتنه احمد تکل کړې او وړاندې کوي.
تایم مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: پاکستان بلخره ومنله چې د طالبانو مشران په خاوره کې دیره دي. خبرونه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونو ته اشاره کوي چې وای پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري او کولای شي له دې نفوذ څخه کار واخلي. دا مجله چې په برتانیا کې خپریږي زیاتوي که څه هم په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو حضور هغه راز دی چې پخوایف ششوی او ټولې په اړه خبرې کوي. خدا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي دا تاییدوي چې طالبان د دوی د نفوذ په کړۍ کې دي. تایم لیکي په زړه پورې دا ده چې د سرتاج عزیز له دې څرګندونو وروسته خبریالانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو ویان د څرګند ځواب له ورکولو ډډه وکړه او یوازې ویل چې عزیز هغه څه ویلي چې باید ویلی وای. ستراتفورد خبرونه په خپل پرونیګانه کې په یو مطلب کې لیکي: افغانستان ته د نوي امریکایي جنرال پراتک سره بد دي هواد له حالاتو سره نوی چلند وشي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قماندان جنرال جان کمبل له تقاعد کېدو سره د څلور ستورو لرونکي جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو مشري په غاړه واخلي او د قاطع ملاتړ په نوم د ناتو د نوي ماموریت مشري وکوي. ستراتفورد زیاتوي چې جنرال نیکلسن په یو ډیر حساس پړاو کې په دې دنده ګمارل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې په مقصد خبرې پیل شوې او دا هیواد له یو خونړي کال څخه وتلی. خبرونه زیاتوي په طبیعي ډول کله چې یو نوی قومندان په کار پیل کوي له ځان سره نوي پلانونه راوړي او په دې پړاو کې د نوموړي ټاکنه په افغانستان کې د امریکا د نوې پالیسۍ څرګندوي هم کوي. خو ستراتفورد لیکي چې باید هیر نه کړو چې جنرال نیکلسن ته یو خورا پیچلی او ستونزمن میراث ورپاتې دی او هغه هم په افغانستان کې د جګړو د نوي موسم په درشل کې. خو ستراتفورد په پای کې لیکي د افغان ځواکونو پیاوړي کول د سرتیرو د تیښتې مخنیوی او له فساد سره مبارزه هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان به ورسره مخامخ وي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې بریتانیا غواړي هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې په بریتانیا کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي بیرته افغانستان ته استوي. په دې اړه به تفصیل درکړو، خو اوس له عصمت ساروان اورو چې له یوه کشفه مو خبروي.
خبریاست ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یو میاشتې لا پوره شوې نه و چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګومان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله ښېګڼه یې دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکې دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني صف په 1290 په ټول افغانستان کې اوري پرونه خبرونه کوي. وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام درو چې پکې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. خو وو ساته به جاو ډیر شته کې دي لسید کمال شارف څخه لاند خبرونه اورو.
سپینه مانی وی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. تمه د چاپان چرواکي روانه او نه په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. افغان چرواکي وای ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم ډی 1510 او آی 9 تلوته کې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ور وسپارل سي. چارواکی وای په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکونکو له وسلوالو طالبانو څخه ژغورل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن منځني خط ته ځي. ترکی چارواکو د دغه هیواد یو مهم ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په یمن کې وسلوال کسانو د زړو خلکو د ساتنې پر یو مرکز په برید کې تر لسو زیات کسان وژل دي. او د سوریه د بشری حکومت د څار دلی په وینا د سوریه د یغانی وډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوری وټول سیمه 13 ورځ ونیوله.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر وای افغان کډوال به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د بریتانیا ستري محکمې تیر دوبه په افغانستان کې د امنیتي وسیر تخربواله لعمل د هغو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه ځندولې و چې هلته د پناه غوښتنه کړې و. خصوص د محکمې د نوي پریکړې لمخې ټول هغه کسان چې پورستوي کې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کونه سپارلې دي هغه به بیرته افغانستان ته ستنه کړي. او د محکمې په پریکړه کې ویل شوې ده چې کابل مسؤون ځای دی. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می بلاخره له دې هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د ځنډولو پریکړه لغوه کړه. د بریتانیا چاپ انډیپندنت رسپانی په حواله سره لدی چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر لامل تر ټولو خنړی کال بدل شوی. د بریتانیا ستري محکمې پریکړه کړې چې لښته لږه کابل دومره مسؤوم دی چې هغه کډوال چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړي بیرته ورستنولای شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله تیر کال د بریتانیا حکومت د هیواد ته د کډوالو د ستنولو بهیر ځنډولی و. خو د نوې پریکړې پر اساس افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل سوی چې کافي امنیت لري او هغه افغانان به چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته واستول شي. د انډیپندنت په لیکنه په بریتانیا کې میشت پناه غوښتونکي افغانان به په ځانګړو الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت استدلال کړی چې کابل د دغو خلکو د استوګنې لپاره مسؤول دی. نو له دې امله پریکړه شوې چې حتی هغه افغان پناه غوښتونکي به چې د افغانستان له نسبتا ناامنو ولایتونو د هیواد ته ورغلي بیرته کابل ته واستول شي. خو په بریتانیا کې د یو افغان پناه غوښتونکي وکیل توفیق حسین ویلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له امله په افغانستان کې د نشوتو او جګړې د پراختیا ویره شته. نو د خپلو موکلینو دفاع ته به ادامه ورکړي. د انډیپندنت په حواله د توفیق حسین موکل په 2000 میلادي کال کې بریتانیا ته تللی او هغه مهال یې وازی 14 کلن و. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه چې تر 14 کلن کم عمر لري او شای بیرته افغانستان ته واستول شي اندېښنه څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې داسې زیات شمېر افغانان شته چې د هیواد ته د ورتګ پر مهال تر 14 کلن کم عمر و. د پناه غوښتنه یې کړې او وروستۍ پریکړې ته انتظار دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې په تیر میلادي کال کې 65% زیات شوې چې له خپلو کورنیو پرته د هیواد ته ورغلي دي. په هغو څه باندې 3000 کسانو کې چې تیر کال یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې عریضې کړي تر 6500 زیات هغه تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې تر 1300 کلونو کم دي او یوازې د هیواد ته ورغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د سوریې د اوربن په اړه یو مطلب راواخلو، د کرکټ له لوبو مو خبر کړو. ټاکل شوی ده چې سبا هند او بنګلادیش په بنګلادیش کې د آسیایي لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د دې جام د درېیم او څلورم مقام پر سر تیره ورځ پاکستان او سریلانکا مسابقه وکړه. دا لوبه سریلانکا په پاکستان وبخشي په شپږو وکټو سریلانکا ته په دې لوبه کې ماتې ورکړه. سریلانکا په څلورو وکټو 150 منډې کړې وې چې دې هدف ته پاکستانی ډله د څلورو لوبغاړو له سوځېدلو سره په داسې حال کې ورسېده چې لا هم څلور توپه پاتې وو. بل لور ته تمه ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له عمان سره په هند کې یوه دوستانه لوبه وکړي. افغانستان تیره ورځ هالند ته د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې ماتې ورکړه او سبا هالند له سکاټلند سره هم یوه دوستانه لوبه لري. اوس په ورشو سوریه ته د بریتانیا، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په سوریه کې د کړکېچ ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې په ورځ د دې څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرانس له لارې خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د سوریې په اپوزیسیون کې یوې مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراعت کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. په عین حال کې د سوریې د اپوزیسیون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسیون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 20مې نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسیون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې، خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوي سیمې نیولې او په نیولو کې د جنګي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګوندیو هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربن عملي کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور غږ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسم شرانین په وختنه زاد چې هلمند کې دی د انجن علم ته پوره توجه کړی، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره خونځي به ښکاندي خصوصا په ولسوالۍ کې خو هیڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. والسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدا افغان د هلمند ولایت نه دی ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه دی په هنه پر بهر باندې هم ډیر زیات منتري ارګس کړی دی. تیر روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلی. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاګه په تل سیمه دي ته ونیسي. ځکه چې تیر یو میاشت موږ یو ټکی صدقه هم نه دی ویلی. نو د بهرنیو چارو وزارت باندې تیر میډیا زیات من کې ارګس کړی دی. وسلام.
سلام علیکم. زه د فراد ولایت یم. فراد ولسوالۍ یم. محمد معصوم نیزم د وریې د کلي یم. زموږ په ولسوالۍ کې دا رزو لرم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تداعي مونږ کېږي. په فراد ولسوالۍ کې ډاکټر پر مخ باندې نهسته ڈاکٹر صاحب پکار دے خدمات مستوی. والسلام.
دایې السلام علیکم. زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مې پتاو سي اباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځي. نو اله مو زه د په نه سره چې دا ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دا توپونه وانه نه بند کړي او نور دا ولسونه زوري.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کې نه خبرې کوم. زه مې سټی دی ورورا چې موږ ته د حکومت د فانا لار بند ده او هیڅ سینرا پری دی او اوړ یو وا وګټم نه را پری دی او تر تر زر دې د لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتو.
الو السلام علیکم. زچ پتولا د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ رادیو و ټولو کارکونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم مر د نارسراج کانال د کندی و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی. نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وای وایزه و گاونډي وادو ته بالا وب وړیا نه ورکوم. نشته وړیا وب نه ورکه د 200 کالو د 300 کالو کانال دی. دا څلور میاشتې کېږي تړ سوی دی. نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دی. نو موږ غنم کړلې دی. غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي وبنه دی څاک لګولې. نو موږ ماشین ته تیل وسنه لرو چې پراینې سو. نو دا غنم موږ وچ کو. موږ دا بچان په چش سو وساتو. موږ پر چا باندې وجاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی. د ولیه پر سم سربان پر غاړه باندې دل 2000 ورستلې وو. دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی. دل 2000 والا وشتلې وو. پر لاس باندې زخم کړی وو. نو برته کار پاتې سو. نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکې د زموږ و میراوانو ته چې د زموږ کانال را کړی لکه.
و سلام په احترام. سلام علیکم. زه راغول نیم راخار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرفانی او عبد الله دې دواړه ته وایي چې په دې ځل څو کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایه د کونړ لرګي چاتراش دی. غم خوري ته نه خوري. کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي. همداسې قانونو تیږه اوړي. همداسې نور شان اوړي. همې نور شان ټول افغانستان چورسو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبر کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لار زر تر زر آزاد نشي نو عوام پاتون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بس چین ته گزار کی په ډزو.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره را پرېږدي. که مونږ ته لاره آزاده نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم، ما هیله دار تدریس پور سوالی کی دا تکرانو دا مترانو سنا کی پنا کی خلق روپی غاری دا ولی نغدا سنگ رئیسی جمهور دی چی باسار دا اسکار و دره دی روپی دا سلی تاکی تا تکتری که مطری تا خبایی کی دا سی نظم خوچنگ سی.
السلام علیکم، زه محمد ولی دا هلمند ولایت دا گرمسیل و لسوالی سخه دا تماس کیم بسره موش فا گرمسیل و لسوالی کی پولیس کوچنی ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هیڅ امنیت نشته. ده د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسواد طالبانو موجود دي، قرارداد جوړ کړی دي. پولیس خو له پوستو کې نشي وتلی. دولت دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
الو، السلام علیکم، زما نوم خیرالله ده. د بادغیس ولایت د بالامرغای ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه جنتی وي چې د لوی سلاو اصابت و عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه خپل د احساساتو نه ډک پیغام ازادۍ راډیو ادارې ته پرېږدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپرېږدي او کله ته تورخم باندې راپرېږدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او د روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خبر کوم، ما دا خواهیتل طالبان و رونو او حکومت تخست نور لجنگ لاس باخی سولی تراش سوله وکی نور یکی اتمان او کندی نظر لگی. خدای دیو که سدهی دا دوار طول اتمان دوار وکی تنور بس که دا جنگ. بسلام.
السلام علیکم، نام صدیق الله خان دی، د هلمند ولایت نه تاسو ته پاره کې کوم. ما وروره ته چې څول راتګ غواړو ټول افغانان، نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي. ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چیرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل د ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد د سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده، زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له، هغه په نه په یوه سږي او نه په مخکې ستاټولو د ګاډي پېږي او لسنون نو لورکی اترافیکی بی خجو شغل لسنون تحکاره که باقی منی سوو بخلشی داغشان دی خلق منگا محکمه غارو دو دولتنا که محکمه نشی و داغشان دی خلق داغشان دی خلق داغشان دی خلق غمو نشی نو طور خلق در شل او شوب شلو او انی تر دی پوری که طور خلق در مرگ او در حلاقت سر مخامه شلو طول دریوران منگا محکمه طول دریوران باید چې حکومت د دو پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي د عوام چې دی د دو د لاسه ډېر شل او شوټ او ګوټ شلو همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي او هغه خلک چې لسنونه ول ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې ول ورکوي او په هغې باندې هغه لسنس ورکوي هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دی خلک محکمه شي او کېده محکمه نشي نو افغاني یو ځکه دا شان دی موټر نه جنګيږي یو ځکه دا شان دی کورونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګيږي دا ولی چې دولت دا شان دی خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت خبرې کوم زما خواهش د ولول مقامات څخه دا دی
سلام علیکم زده نگران نه خبر کوم دلته په خیول سوالی کې محلیان ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
هلو السلام علیکم زده کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ ساسره د ټلیفون پکر سم مرزه دوه طالبان او صدمره فازابیو نو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کوي چې دی خپل منطقه لانه سي اوساره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالته پوسټي پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي والسلام
سلام علیکم آیت الله ام کومل او حاضر رادیو ټول کار کوونکو سلام وړاندې کوم با سلام له محل زده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کوي دا یو ارزیابي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي وسلام
السلام علیکم سیف رحمان د زابل ولایت خیابان ولسوالۍ د خرطاس سره په تماس کې یم د مالیا شپنیا د ډاکټر عبدالله حکومت دا خواهش ده باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي دغه اربکیان او دغه غله له دغو لارو ایسته کړي نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زه هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ موږ سره دا زورواکي ظلمونه کوي موږ د 15 کالو مېله وه مسته اوس کوچې راړنګې کړلې موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري نه لرلې هغه وسته پکې څه موږ سره زور وکړ ظلم کړل موږ کوچې او کالي او کشنان بغارې وي اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه څنګه نه مني راځي چې دا یاته نیمه سره واسه موږ هم دی ونی نام په احترام
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کوي یا ویشتل کوي مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خواته ښه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنی هغه څه کم کم خلک تعداد پرې شي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنې دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دي، یوه د دیکه هم ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري، زموږ ساحې، زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي، ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو، هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم سلام محترمه، ستاسو ژغ مو د خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اورېدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سان دے پلا اشوا رحمان د خپل یار نه زایم پجام شا و ساغر دماه مهرو می اشام شا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی تو مقصد دا زاده لره غلام شا و مستانو کی دا قل خامن غل دے کپ نورو خلقو خاص دلتا عام شا جوانده بزمک خخ زان جوانده بزمک خخ گلک تو خم گلوی غواری دخار و پا مقام شا پنیسته کی در هسته مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ اے رحمان دا بلبلو جبز دکا